یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه ده او مقابل لوری باید هغه مسایل له رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لوری پرې هوکړه نه وي کړي. په قطر کې د روانو خبرو په اړه مو د چارو لوی کتونکو سره مرکه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي که واک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزند دوه پیښې ثبت شوي او ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی وایي ک طالبان واک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی مولوی عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره ویپانې سره مرکه کې ویلي د افغانستان ښځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه ونه لري.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو ښځو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
حنفي وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم ښځو روغتونونو کې کار کاوه او د پولیسو لیکو کې یې د تلاشۍ دنده مخته وړه. خو په خبره یې دا چې حالات جنګي وو او دوی سره د اوس په نسبت امکانات کم وو، نورو برخو کې یې حقونه خوندي نه وو. هغه مهال ښوونځي تړلي وو او ښځو په آزاده د تعلیم او کاروبار حق نه درلوده. دغه ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې خزینه فعالانې وایي ټولنې ته د طالبانو په بیا راتګ سره به یې د تعلیم، کار او نورو حقونو برخو کې شته لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې لسګونه امنیتي ځواکونه محاصره شوي دي. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حمله نورې هم زیاتې کړي. له دې سره په یو وخت د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې هم طالبانو بریدونو ته زور ورکړی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د دهراوت او ګیزاب په جګړو کې لسګونه افغان سرتیري وژل شوي. افغان چارواکو لا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه ولایت کې پر 340 تنو هدفي بریدونه شوي. د راپورونو له مخې د سږ کال د روژې له میاشتې را په دې خوا په کندهار کې هدفي بریدونه زیات شوي هم دي. په دې بریدونو کې چې عموما له موټر سایکل څخه په کار اخیستو کیږي، قومي مشران، د امنیتي ادارو کارکوونکي او پولیس په نښه کیږي. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس په هدفي بریدونو کې 260 تنه وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر حمله کوونکي نیولي هم دي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزند دوه پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا له 14 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د ماشومانو د ګزند پیښه په دغه ولایت کې ثبتېږي. د بدخشان د عامه روغتیا د ریاست مرستیال نوشین ګوهر ازادي راډیو ته وویل په پولیو یا ګزند د 2-5 کلونو کشر ماشومان د یمګان او کچم ولسوالیو اوسېدونکي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطفعلي پاکباز ویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیري پرون مازدیګر هغه مهال وژل شول چې دغه ولایت په حور المزیم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشرار بللي دي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسا کې د قصابۍ په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوي پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه 13 کلن ځوان چې مستنتقانو یې نوم حسن ای ښودلی د حمله انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدو له لوري د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خپرېدا بللې ده. دا پیښه درې اونۍ وروسته له دې وشوه چې په پاریس کې د 2015 په جنورۍ کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شوه. د 2015 په پیښه کې 18 تنه وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لانجمن قاضي کانی بریټ د سترې محکمې د غړي په توګه ونوماوه. کانی بریټ د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو 8 ورځې مخکې او د سترې محکمې د لیبرال قاضي روټ بیدر ګینزبرګ له مړینې 8 ورځې وروسته ونومول شو. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل دا دریم قاضي دی چې ده د ولسمشرۍ په 4 کلنه دوره کې د سترې محکمې غړیتوب ته وړاندیز کړی. او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیر یې تر اوسه 26 تنو ته رسېدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون 6 محصلان او 9 عمله پکې سپاره وو وړمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کېناستو پر مهال ولوېده. لومړی 2 تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په دې روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دغې الوتکې د لوېدو علت نه دی روښانه شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. طالبان وای له افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه دا مقابل لوري باید هغه مسالې له رسنیو سره شریک نه کړي چې د دواړو لورو پرې هوکړه نه وشوي. ولې په قطر کې دغه خبرې له خندو زن سره مخامخ شوي په دې اړه د چارو دی کارپو نظر مو اخیستی. نن د تورزم یادی ګرځندوی له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د نورستان چارواکي وایي سره له دې چې سیلانیانو لپاره په دې ولایت کې امکانات محدود دي خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ډیر سیلانیان ورغلي دي. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې په فرانسه کې یو ځوان په پاریس کې د شارلی ابدو د مجلې پر پخواني دفتر د حملې په تور نیول شوی. د خپرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو نور بس د اونیز خبرونه مهیروي. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وایي له افغان دولت سره د دوی د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه ده. هغه هوکړه چې د دوه لورو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک شوې ده. له افغان دولت سره د دې ډلې د ملکچی پلاوي غړي مولا خیر الله خیرخوا په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان دولت مرکزی پلاوی ورسره د دوی او امریکا ترمنځ شوی هوکړه پر بنسټ مذاکرات و نه مني پیل شوی خبرې به ګټونه لري. دا چې د هغې د څرګندونو په اړه د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی او د غرض د افغانستان حکومت څه عکس العمل ښودلی دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل تعقیب کړی ده. ظهیر مل صاحب له کابل را سره وصل دی. خبرونې ته ښه راغلاست. د طالبانو په وروستیو څرګندونو کې د اختلافاتو یادونه شوې. د اختلافات پر کومو مسایلو څرخي؟
د طالبانو مرکزی پلاوی دوه مهم مسائل د اختلافي ټکو په توګه باندې مطرح کړي دي. لومړی له امریکا سره د دوی د هوکړې برخلیک دی چې دوی له افغان دولت سره هم د خبرو د پیل لپاره اساسي شرط بولي. خو د افغانستان دولت بیا وایي دوی او طالبان سره په یو جلا بحث کې ورننوتي او جلا بحثونه کوي، نه د امریکا سره د شوي توافق پر اساس باندې. د طالبانو د مرکزی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا په خپل وروستۍ مرکه کې چې نن ټکی آسیا په نوم ویبپاڼې خبره کړې ده ویلي افغان مرکزی پلاوی په دې باندې ټینګار کوي چې دوی مذاکرات یو نوی پیل دی او هغه څه نه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبلل شي. ښاغلی خیرخوا دا هم ویلي دوی ځکه دا منطق نه مني چې د دې اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره د دوی هوکړې برابر کړی دی.
نو کدی دا اوله معنا ونه منیش په دغه اساس مردا مذاکرات داخل سی وی یو چې هغه دا تړون دی اساس هم دغه دی نو په دې خاطر موږ په نور مسایل باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري اول باید دا کشي د دوی ماجه ته بیا ولاسو
طالبانو بل اختلافی ټکی په مذاکراتو کې د خند پر مهال اسلامی شریعت او په ځانګړي ډول حنیفي فقه ته د حل لپاره رجوع بللې ده خو ملا خیر الله خیر خوا وایي چې د افغان دولت مرکچی پلاوی بیا دلته یوه بله مسله هم مطرح کړې ده چې د حنیفي فقه تر څنګ باید جعفری فقه ته هم رجوع وشي ځکه په افغانستان کې یو شمیر کسان د حنیفي فقه سربیره جعفری فقه هم خپل د دینی اصولو اساس بولي خو ملا خیر الله خیر خوا وایي چې دا یو حاشوي بحث دی موږ ورته ویلي چې تاسو ټول حقوق لکه ډول چې په دوی په تیره دوره کې خوندي وو دا به هم خوندي وو اوس یوازې د اهل تشیع مسله نه دلته د البته دوی د خبرو پر بنسټ باندې د اهل هنودو مسله ده د یهودو مسله ده چې هغه ټول حقوق چې په اسلامي شریعت کې ذکر شوی دي او دوی تر اوسه برخمن دي دوی په چوکاټ کې به هم البته دوی خبرو پر مهال به هم هغه په پام کې ساتل کیږي او ورته پام به کیږي
بلې د دغه ورسره سرګندونو په اړه د افغان دولت د مرکزی پلاوی دریس څه دی څه دوی څه وایي
نوری صاحب د ملي مصالحي عالی شورا سره د دې ترڅنګ د مذاکراتي ټیم د پلاو سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت سره او تر خوای د ولسمشۍ معنی سره سلورو بنسټونو سره ما اړیکه ټینګه کړه چې هدا قلم د دوی یا لک تر لګه د دوی د روسي څرګندونو پر اساس باندې چې د خبرو اساسي شرط کې د امریکا سره خپل هوکړه بللې دریس خپل وخای خو یو هم په دې اړه تر اوسه حاضر شوی نه دي چې نظر سرګند کې اما تازه د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله لحشت سوبر اسپانی سره مرکه کړې دا دی بیا د خبرو دوام ته هیله مندي خود لیدا دای هم ویل چې یو شمیر پیچلي بحثونه شته دی چې خبري اوګدول شي خو باید دوام خبري پیدا کړي
نو خودم امیدوار هستم اما
زه خپل هیله مندم خو د موضوع له ټولو ژورو هم خبر یم ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شویم چې مسایل مې تجربه کړی دي او په هیګم چې دا موضوعات آسان نه دي د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ ویری او اندېښنې ګوري زه دوی درکوم
درک میکنم
نوری صاحب د سولې په خبرو کې داسې مهال دا اختلاف چې وتیږي چې لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د شدت په اړه باندې د خلکو اندېښنې پر ځای دي تازه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم واشنگټن پوسټ ورسپانې ته یوه لیکنه کړې او په هغه کې دا موضوعات مطرح کړي دي عمران خان د خپلې لیکنې په یوه برخه کې لیکلي په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي خو د مذاکراتو په میز د خبرو ځنډ له دې غوره دی چې د جګړې په میدان کې وینه توی شي عمران خان دا هم لیکلي دي چې د خبرو پر مهال کړکیچ پیدا کېدای شي خو د بریا لپاره باید دواړه لوري زغم پراخ سینه او د جوړ جاړي چاپیریال رامنځته کړي بلې نو بیسه
بلې امید ظاهر مله تاسو نه مننه قدر منوریدن کوه امر دل چې د طالبانو د امریکا پلاوی وغړي ویلې لا افغان دولت سره د دوی د پل شو خبرو اساس له امریکا سره شوه هوکړه د هغه هوکړه چې د فبروري په 28 لاسلیک شوې دغه هوکړه لمخې باید په لسو ورځو کې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ خبرې پیل شوې وې د مارچ په 10 او شرط هم دا و چې باید په دې موده کې د دوه لورو ترمنځ بندیان تبادله شي خو دغه بهیر وزندې تر هغه چې 14 ورځې مخکې په قطر کې بیا د افغان دولت او د طالبان ترمنځ خبرې پیل شوې دغه راز وموري دل چې تر اوسه پورې د طالبانو د ملکچی پلاوی د غړي په د ورستو سرګندونو په اړه د افغان دولت ملکچی پلاوی څه نه دی ویلي خو پرون د افغان دولت د ملکچی پلاوی یوې غړي شریفه زرمتی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دواړو پلاوو د پریکړې له مخې باید د هغو مواردو په اړه له رسنیو سره خبرې ونه شي چې دواړو لوري پرې اختلاف لري او د هواري هڅې کوي
د دوار لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکي چې ور باندې تر څو د دوار لورو نه توافق نه سوي توافق د نظر نه سوي هغه نه غواړو محرم د ځان سره ساتو نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کو
دغه راز اغلی زرمتی ویل چې دوی ډیر هله منو چې د خبرو لپاره کړن لار هدا قلبې و ورس کې بشپړ کړی خدا شي تر اوسه نه د بشپړ شوی دا چې دغه کړن لار د خبرو لپاره یو بنسټ جوړوي نو په هم دې خطر ډیر له احتیاط کار اخلي به هم په هم دې موضوع کې تم کې ولې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوی خبرو تر اوسه نتیجه نه ورکړي شپاره سورزې له پیل ووزي په دې اړه احمد تکل د پخوانی ولسمشر په ولسي چارو کې له سلاکار ایوب رفیقی سره مرکه کړي ایوب رفیقی هم د افغانستان د هغه د وخت د دولت او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د موافقه په رامنځته کېدو کې هم یو ونډه درلوده زما همکار تکل له خاغلی رفیقی څخه د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې ده چې دغه ډول سرګندونې به په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمن نه کړي
دا حیات کښې چې داسې یو حیات وایي چې د افغانستان ولس د ټولو پر توافق باندې وایي خو متاسفانه داسې نه ده پېښ شوی خو په هر صورت باندې یو حیات لري د افغانستان د لوري څخه وګورو چې دا څومره پرمختګ کولی شي او زه په دې باندې بیا تاکید کوم بیا ټینګ تاکید کوم چې غیر د مذاکراتو څخه چې اوس زمینه مساعده شوې ده موږ بله لار لرو نه د افغانستان د خلکو د ولس شش نشته باندې اجماع نشته باندې دا دوامه خبره
افغانان خپل دودونه هم د مرکو او جرګو لري دا اوسنۍ خبرې چې په قطر کې روانې دي له دغو اصولو او دودونو سره سمون لري او که فکر کوئ چې یوه بې ګټې هڅه ده
د دودو د مرکو په سابقه کې یا په ولسي اړخ کې داسې جرګه داسې صلحه یا داسې یو غټ بحران ته د پای ته کې شول ومن د درېمګړي په منځ باید په منځ کښې واوسېږي چې هغه وکولی شي د دواړو منځ کښې تفکیک وکړي چې څوک پر حق دی او څوک پر ناحق دی او هغو عموماً د ولسو سپین ږیري د ولس پاک کسان چې په دې مسایلو کښې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې او تاوانونه معلومېږي هغه باید دخیل واوسېږي چې متاسفانه دغه ځای کم دی د بلې خوا سره ډېره مهمه خبره دا ده زه په کندهار کښې یم او موږ په هغه باندې روزمره په سوو کسانو سره ناستې ولاړې کوو د هغو زیبتونه ګورو خو ولسونه دې چې شته د شک په سترګه ګوري چې حکومت او امریکایان نور زی دخل کړي چې په دې پروسه کښې داخلي دي د سولې دپاره ښه نیت نه لري
ستاسو په نظر درېمګړی څوک دی چې کولی شي د دې دوو اړخونو ترمنځ سوله وکړي
په افغانستان کښې قومي مشران پېژندل شوي شخصیتونه چې په تېرو څلوېښتو کالو کښې د افغانستان د غمیزې څخه د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې موږ دا وخت په ولسو کښې ډېر تکړه کسان لرو ډېر معززه مشران لرو چې وکولی شي دغه جایګاه ونیسي د نوم ځای نه دی چې سړی نوم واخې چې فلانۍ او فلانۍ فلانۍ ولې زموږ وطن پر افتخار او برکت دی موږ قومي مشران لرو موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولی شي چې په دې پروسه کښې دخیل واوسېږي چې هغه د دواړو خواوو ته قابل قبول واوسېږي
اوس داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي په دې مسله کې که تاسو وایي څنګه مو منځګړتوب کاوه
زه به خپله تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې درته اظهار کړم حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مخته وړې ده دا یو عادي خبره ده چې په شروع کښې د مذاکراتو ډېرې ستونزې راځي ولې هره ماده د پیشنهادي ماده په بعد څو پړاوه څخه خپل مسیر په سمې خوا ته زه دا خبرې چې اوس فکر کېږي چې بومبست مخې دي زه په دې سترګه نه ورته ګورم ولې موږ ته دا معلومېږي چې دا خبرې بالاخره که تعهد د صلحې وي او د جنګ څخه څوک ګټه نه پورته کوي باید د دې مسلې ته بالاخره د پای ټکي پیدا شي او یو لاره ورته پیدا شي هېڅ معذره نشته په تصور کښې چې هغه دې لاره ونه لري خو هغه وخت دا بمبسته رسېږي چې ښکېل اړخونه د خپلو ګټو پر بنیاد باندې نه غواړي چې دا مسله مخته بوځي
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو له جریان نه د پلاوي غړي خبرې راباسي او رسنیو ته یې ورکوي دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولی شي تاسو له دې سره موافق یئ
زه له دې سره موافق یم چې په توافقنامه کښې یا په مذاکراتو کښې بعضی رازونه ستا چې هغه پر هر راز بالاخره راوځي او ولسته باید راوځي. ولې د مذاکراتو په جریان کې بعضې مسایل دي چې هغه لویه د مذاکراتو تضعیف وي. نو په خاطر به دې خبرې طرفداره وي چې بعضې خبرې باید پټې پاتې شي. ولې یو شی په ډاګه ویلی شم، هغه دا دی چې په مذاکراتو کې په داسې حساس وخت کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنګ او د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر وي چې څه کیسه ده. ولس ډېر سخت ناارامه دی، ولس په خپل چلویش باندې نه وي خبر. زموږ لاس دی، زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هېڅ څوک مطمئن نه دی چې آیا د دې مذاکراتو آینده او څه لوري ته روانه ده که نه ده روانه. او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضې مسایلو څخه ولس خبر نه دی، د ډېرو مسایلو ولس خبر نه دی.
د پخوانی ولسمشر دی ولسی چارو پخوانی سلاکار ایوب رفیقی وو.
په قطر کې بین الافغانی خبری
سوله راتون که ده هغه سوله چې مطلق اکثریت ده افغانان غواړي.
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه ل آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
ازادي رادیو اوري وړاندې په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ګرځندوی له وضعیت خبر شي. نن د توریزم یادې ګرځندوی نړیواله ورځ ده. اوس یو مخکې دی چې د په فرانسه کې د یوې ځوان د نیول کېدو د پیښې په باب تفصیلي راپور واورئ چې په پاریس کې د شارلو ابدو پر مجلې په پخواني دفتر البته د حملې نیت درلود. رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کرنې او غذایي خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانیستل شوه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه پروژه د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو په بلایوازو مرستو اجرا کیږي. ته دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه به په 2 کلونو کې په 4 ولایتونو کې پلی شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د کرنې او غذایي توکو د خوندیتوب دغه بیړنۍ پروژه به 15 میلیونه کاري ورځې رامنځته کړي او په مستقیم ډول به شاوخوا 1000 تنه له دې پروژې ګټه پورته کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فني او حرفوي زده کړو د فارغ شویو کسانو د اسنادونو د څېړنې او تایید مرکز پرانیست. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمد زینن ازادي راډیو ته وویل د اسنادو له تایید وروسته به د افغانستان د باندې هغو کسانو ته چې په بیلابیلو برخو کې حرفوي او فني زده کړې کړي وي د کار زمینه برابر شي.
دا نړیوالو معیارونو باندې عیار ده او بل اخر کوي چې په افغانستان کې به له افغانستان د کارمندانو لپاره د زمینه برابر
خغلی احمد زیاتوی په لومړي سر کې به په دغه مرکز کې د شاوخوا زرو فارغانو اسناد وڅېړل سي او وروسته به دغه بهیر پسې وغځول سي چې له فني او حرفوي زده کړو فارغ شویو ټولو کسانو اسناد وڅېړي. او د هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و او یو افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغاني، یو سعودي ریال 40 افغاني 40 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغاني 50 پوله، زر هندي روپی 140 افغاني، او زر پاکستانی روپی 438 افغاني.
ازادي رادیو اوري. په فرانسه کې یو ځوان د ساتل په واسطه پر 2 کسانو د حملې په شک ونیول شو. دغه کس منل چې په قصدي ډول په پاریس کې د شارل ابدو مجلې پر پخواني دفتر د حملې نیت درلود. سالم محمد سلیم نور جزات اوروي.
د ساتل په واسطه دغه ځوان په حمله کې تیر جمعه یو سړی او یو شزه ټپینسیوی چې د پومیغلینه په نوم خبری شبکې له دفتره د باندې سیګریټ څکول. د پاریس په مرکزی برخه کې د دې خبری شبکې دا دفتر په همغه بلاک کې دی چې په خوا کې د تنظیم مجلې شارل ابدو دفتر و. د دغه مجلې دفترونه په 2015 کال کې له دغه ځایه تریوي حمله وروسته بل ځای ته لیږدول سوی او اوسنۍ پاته یې د امنیتي دلایلو له مخې پټه ساتل سوې ده. دا هغه مجله ده چې په ورستیو کې یو ور بیا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد کارټون چاپ کړ. څېړونکو پرون شنبه وویل دا 3 کلن مشکوک کس چې په حسن ای معرفي سوی دا حمله په شارلی ایبدو مجله کې د کارټون له بیا خپرېدو سره ارتباط لري. د ټروریزم ضد څارنوالانو د دې پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي، که څه هم څېړونکي وایي دغه ځوان تازه حمله په یوازې سر کړې، خو پولیسو د مشکوک کس د کشر ورور په ګډون 8 کسان د پښتنو ګرویټونو لپاره نیولې دي. اصلي مشکوک کس چې کالي په وینو لړلي وو د پیښې ساحې ته څېرمه نیول شوی، او سرچینو د فرانسې خبري اجنس ته ویلي نوموړي د دې عمل مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا حمله یې په شارلی ایبدو مجله کې د کارټون د بیا خپرېدو په تړاو کړې ده. یوې سرچینې چې له دغو څېړنو خبر دی د فرانسې خبري اجنس ته ویلي په پاکستان کې زیږیدلی دغه ځوان فکر کاوه چې د شارلی ایبدو مجلې دفتر په پخواني بلاک کې دی، او غوښتل یې د مجلې پر خبریالانو حمله وکړي. د دې قضیې په اړه لا د پاکستان حکومت کومه تبصره نه ده کړې. دا تازه حمله په داسې حال کې کیږي چې درې اونۍ مخکې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه پیل شوه. دوی د شارلی ایبدو مجلې پر دفتر او د یهودانو پر یو مارکیټ د 2015 د کال د جنوري میاشتې د حملې په اړه محاکمه کیږي. په هغه میاشت په دغو دوو حملو کې ټولټل 12 کسان وژل شوي وو. فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرال درمانین دا تازه پیښه د خپل هیواد خبریالانو او ټولنې خلاف یوه خونړۍ حمله بللې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 28 د توریزم یادګر زندوی له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې ناامني روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو خطر لا په بشپړ توګه له منځه نه دی تللی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد بیلابیلو تورستي سیمو ته لیدو ته ورځي. بدخشان، بامیان، نورستان او یو شمیر نور ولایتونه هغه سیمې بلل شوي چې په روان کال کې لرغونو او تورستي سیمو ته لسګونه زره سیلانیان ورغلي. خان محمد سیندی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د توریزم د تصدۍ مسؤلین وایي سره له دې چې په افغانستان کې ناامني روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو بشپړ مخه لا نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د توریزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی آزادی راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي.
تاسفان د کووید 19 په دې کال کې ټول سکتور فلج دي، ول موږ وکول شو عواید ترلاسه کړو او ګردشګری اوس ښه دی. وضعیت د پلان کې موږ ته ورکړی دي بیشتر د 50% موږ شپته تقریبا حدودا د توای موږ عواید کسب کړی دي. تر اخر کال پورې که موږ ته پلان ورکړی شوی دي انشاءالله هغه ترلاسه کوو. علاقمندي ډېر دي، کوم ولایت کې امنیت ښه دي هلته ګردشګر داخلي ډېر دي.
ښاغلی زیایی دا ونه ویل چې څومره عواید راټول کړي او د کال تر پای پورې به څومره نور راټول شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1400 سیمې شته چې د تاریخي، فرهنګي او جغرافیایي موقعیت له اړخه د سیلانیانو پام ورګرځي، خو اوس بدخشان، بامیان او نورستان هغه تورستي سیمې دي چې ډېری کورني سیلانیان ورمات دي. د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار آزادی راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمي اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لاندې له 15,000 پورې شاوخوا خلک راغلي. پروس کال تقریبا 10,000 زیات راغلي، پروس کال 6,000. ستان کې خو تارون خار خو ټول خسته ده. وامول فالین درکون باغ ده چې تقریبا 2,000 جریبه ځمکه کده، او د افغانستان له ګډونه راغلي قندهار، هلمند، تخار، روزګان.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی آزادی راډیو ته وویل سکل د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 3,000 سیلانیان راغلي دي. د په بامیان ولایت کې د ګرځندوی له صنعت نه راضي دی، وایي که له خلکو د ناامنیو اندېښنه لرې شي باوري دی چې دا شمېره به له دې هم زیاته شي. د ښاغلي کاظمي په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د توریزم رئیس صدیقي لالزاد آزادی راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډېر اثر نه دی کړی.
نسبتی که کرونا با وجود آمد و بنادر بسته شد چون مرز تاجیکستان سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم.
اما کله چې کرونا او بارغله او بندرونه په تیر ده چې د تاجیکستان پوله وتړل سو، موضوع د دې سبب سو چې بهرني ګرځندویان ونه لرو. یوازې دوه بهرني ګرځندویان مدرلودل چې واخان ترغلی وو. هلدا چې مخکې له دې به 2-300 بهرني ګرځندویان راتلل.
د خاغلی لالزاد په خبره بدخشان اوس شاوخوا 140 ثبت شوي توریستي سیمې لري، خو دا شمېره د توریستي سیمو شتون ته په کتو لږه ده. د ده په خبره د دغه ولایت 15 جهیلونه، فرهنګي، تاریخي او طبیعي ځایونه، د تودو اوبو چینې، د وحشي حیواناتو او بېلابېل الوتونکو ځنګلونه او داسې نور ډېر مشهور دي. او که حکومت یا خصوصي سکتور پکې پانګونه وکړي، ډېری بهرني سیلانیان به ورشي او د حکومت عواید به هم لوړ کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي راډیو نور بسته اونیز خبرونه مه هېروئ، خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که دوی واک ته ورسیږي د ښځو حقونه به خوندي کړي. مولوي عبدالسلام حنفي د طالبانو اړوند یوې ویبپاڼې سره مرکه کې ویلي، د افغانستان ښځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. د اروزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې لسګونه امنیتي ځواکونه محاصره شوي. د دغه ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو حملې نورې هم زیاتې کړې دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په تیر یو کال کې په دغه ولایت کې پر 340 تنو هدفي بریدونه شوي دي. په دې ترڅ کې 260 تنه وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل شوي دي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوي. دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د ماشومانو د ګزړن پیښې ثبتېږي. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي ځواکونه وژلي دي. په فرانسه کې د قصابۍ په ساتل د دو تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لانجمن قاضي کانی بریټ د سترې محکمې د غړي په توګه ونوماوه.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د نور بستې یا شکست سکوت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د څېړنو په اساس په نړۍ کې په نشئی موادو له هر دریو روږدو کسانو یوې میرمن ده، او په نړۍ کې د ټولو معتادو میرمنو له جملې هم یوازې 40% میرمنې تداوی ته لاسرسی لري. به اساسي یافتههای وزارت صحت عمومی افغانستان، از هر 100 معتاد مواد مخدر در این کشور 37 تن آنان زنانند و کمتر از 20% زنان معتاد در افغانستان به مراکز تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند. کمبود مراکز تداوی ترک اعتیاد در ولایات، بیشتر بودن تعداد معتادان مواد مخدر، محدودیت های فرهنگی و مسئولیت رسیدگی به امور منزل و خانواده به دوش زنان از جمله مشکلاتی است که مانع بستری شدن زنان معتاد در مراکز ترک اعتیاد شده. در برنامه امروز شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم بنفشه لنگری، کارمند در یکی از مراکز تداوی ترک اعتیاد صحبت میکنیم. خانم لنگری، به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم.
بله سلام. خب اگر از این آغاز کنیم، در رابطه با اینکه چشم دید شما، ما از سال 2015 به سروی رسمی نداشتیم که نشان دهنده از تعداد از معتادین در افغانستان باشه، یافته های شما چی را نشان میده؟ چون شما عملا کار میکنین، تعداد زنان چقدر، زنان معتاد البته، افزایش یافته؟
اول سلام خدمت شما، خدمت کسایی که صدای ما را میتقد رادیو آزادی میشنود. قسمی که ما در مراکز کار میکنیم، یکی از مشکلات عمده که ما امروز با او مواجه هستیم همی است که خانمای معتاد ما قبلا هم داشتیم و متاسفانه روز به روز بیشتر شده میره. اصلا زنایی که به مواد مخدر آغشته هستن و اگر مراکز زیاد ما بخاطر ترک تداوی اینا داریم، که در جمله اطفال هم شامل می باشه، اما باز هم روز به روز رو به افزایش است. وقتی شما یادآور شدین از سال 2015 به این طرف ارقام روز به روز بیشتر شده میده.
خب دلایل را شما وقتی در آغاز که اینا مراجعه میکنن با اونا صحبت میکنین، امرای زنا و خانوادهایشان، چون تدایی باید با اساس رضایت فرد باشه، دلیل اونا چی میگن که چرا به نشر رو میارن؟
خب قسمی که شما هم به جریان هستین، دلایل مختلفی وجود داره. یک دلیل بودن هم میکنن، خصوصا در کشور ما و شما، در افغانستان ما و شما مشکلات زیاد است، که مشکلات اقتصادی هست، مشکلات ای است که خیلی از خانوما مثلا در جنگا و اینا در وضعیت افغانستان از لحاظ امنیت هم به مشکل مواجه هست. اینا کسایی هستن که مثلا عضو خانواده خود از دست دادن، یا کسایی هستن که شوهرای خود از دست دادن، یا کسایی هستن که مشکل اقتصادی دارن و دلایل مختلف داره که ما به مواد مخدر روی میارن. و بیشتر ما که تجربه داریم و از اینا که ما مصاحبه میگیریم به بار اول که چرا مثلا به مواد مخدر روی آوردی، بیشتری ها مشکل اقتصادی را دلیل میدانن و میگن که ما به خاطر مشکل اقتصادی اول شوهر معتاد میشه، قرضدار میباشه یا مشکل اقتصادی میداشته باشه، به ما اساس وقتی شوهر معتاد میشه با مرور زمان خانم هم امراش معتاد میشه.
خب درست، مشکل اقتصادی را اینا مطرح میکنن، اما عملا وقتی میاییم یک معتاد از امو اندازی استفاده مواد مخدرش است که از کمتر آغاز میشه، حتی تا 500 هم اینا مصرف دارن، حقایق چی دنشان میده که آیا واقعا مشکل اقتصادی سبب اعتیاد میشه؟
خب اینا دلایل هستم که ما فرض میگیریم، من قبلا هم یادآور شدم که دلیل یک دلیل وجود نداره. که شما نکته بسیار خوب را اشاره کردین، اینا کسایی هستن که حتی روز 1000 روپیه یا 500 و بالاتر بیشتر از اینا مصرف دارن.
درست.
وضعیت افغانستان قسمی است که اولی که مواد مخدر بسیار زیاد دست می باشه، همیشه اینا در هر جایی که هستن بسیار آسان به مواد مخدر دسترسی پیدا می کنن و متاسفانه در قسمت خانوما شرایط قسمی است که ما بسیار از این ناحیه واقعا دردآور است. ما بسیار جای تاسف است که اونا کسایی هستن که این کسایی را ما هم داریم که هوملیز هستن، مثلا شب روز اینا در بیرون سپری میکنن.
درست.
و کسایی هستن که از راه های غیر قانونی غیر اخلاقی اینا اما پول مواد خدا به دست میارن.
درست. به این نقطه بعدن برمیگردیم. در رابطه به این که زنان که معتاد میشن، اینا بیشتر دلیل بریا میارن که از طرف شوهرانشان معتاد میشن به مواد مخدر، دلیل چی است که شوهران میخوان خانمایشون را معتاد بسازن؟
خب قسمی که نمیفهمم شما چقدر در مورد معلومات دارین، این ثابت شده در سطح جهان و در سطح افغانستان که یک معتاد کوششش همیشه ای است که نفرهای دیگر هم معتاد بسازد.
درست.
حتی سرچی که انجام شده یک معتاد امکان داره و میتونه که در روز 5 نفر یا 7 نفر با خود چکار بکنه معتاد بسازد.
درست.
یک دلیل و دلیل دیگه شد که خانم همیشه هم را شوهر در یک خانه زندگی میکنن و بعد خانم ها رو که ما هم راشان مصاحبه کردیم، اونا میگن که چون شوهر ما خودش معتاد بوده و ما بارها باید در جنگ و جدال و جگرخونی سر کردیم که مثلا تو از مواد باید دوری کنی، دیگه باید خود تداوی کنی، مواد ترک کنی.
دقیقا.
چون ما میفهمیم که مواد مخدر چقدر مشکلات در زندگی به بار میاره. وقتی ما خواهان ازی شدن خانم که مواد ترک بکنه و ایره برش گفته که مثلا اگر مواد ترک نکنیم از جدا میشم.
درست.
از پس ازی که خانم جدا نشوه، شوهر کوشش کرده که خانم هم معتاد بسازه. وقتی که از شوهر خانم مرد معتاد میشن، دیگه او وقت این گپ دبنشون مطرح نیست. او هم معتاد است، هم معتاد است، دیگه کار زندگی خونه از دستشان میره. دیگه به این اساس اونا زیادت قسمی که ما مصاحبه کردیم، قسمی که ما تجربه داریم، بیشتر همی دلیلشان میشه.
خب این دلیل خوبی به خاطر ازی بوده که همون مانعی که در خانواده وجود داره در برابر اعتیاد مردها میخوان همون مانع را بردارن. درست. در رابطه با حال اگر بیم در رابطه با این که خب یا از راه کار مرد ها البته از یا از راه کار یا از هر راه دیگری که در جامعه انجام میتن، اونا مواد مخدرشان را مصارفشان را تأمین میکنن، در رابطه با خانم ها با چقدر اینا وابسته میمونن به شوهرانشان و آیا در موارد هم شوهرها از آماده به این میشن که اونا مصارف اینا را بپردازه و یا چگونه است؟
متاسفانه ما خانمایی را داریم که اونا میگن که دول وقتی که ما معتاد میشیم همین مواد از طریق شوالای ما بر ما میرسن.
درست.
آهسته آهسته ای که اینا با مشکل مواجه میشن، چون میفهمن که یک کس که متعاد میشه کل دار ندار خود، کسایی هست که دار ندار خود کلش بدن سر مواد، بعد از دیگه چیزی به اینا نمیمونه. خانم دیگه وقتی که متعاد شد، متعاد خود دیگه سر خود کنترل نداره.
بلی.
وقتی از طرف شوهرشون تامین نمیشه و به مواد دسترسی پیدا نمیکنن، حتی ما خانمایی را داریم که نه تنهایی که از طرف شوهر به اینا مواد رسیده میشه، بلکه خشونت علیه اینا صورت میگیره و شوهرهایشان حتی اینا را مجبور میسازه، از خشونت کار میگیره، میگه که تو باید با ما مواد پیدا کنی.
نخی.
اینا حتی میخواین از طریق خانمای خود مواد به دست بیارن.
درست.
نه تنهایی که تامین نمیشه.
بله، وقت به این مصارف اینا خب مصارف را تامین کردن میتونن خانم ها، بیشتر هم کسایی که پیشتر شما اشاره کردین که اینا سرپناه ندارن و در بیرون زندگی دارن. زمینی مشکلات اخلاقی چقدر متصور است در میان ایده از خانم ها؟
متاسفانه این مشکل هم یعنی موضوع قابل تمرکز هست که ایره ما نادیده گرفته نمیتونیم، خصوصا در مرکز که اونجا این مسائل بسیار زیاد هست و این هم یک نقش خود داره که از این طریق خانوما متاسفانه رای بدستاوردن مواد یگانه رایشان همی است که از بیرون از هر طریقی که شده اینا میرن مواد به دست میارن. یعنی متاسفانه ما ایره نادیده گرفته نمیتونیم، این هم نقش خود داره.
بله، خب در بیشتر مواردی که ما شاهد بودیم وقت انگام جمعوری و انگام جلب معتادین به خاطر به مراکز تداوی، اینا خیلی به رضایت خود حاضر نمیشن. از جمله خانم ها چگونه از تجربه، آیا اینا علاقمند به ای هستن که اینا بستری شون در شفاخانه ها و تداوی شون، یعنی در مقایسه به مردها علاقمندی چقدر است؟
اینجا دلایل زیادی وجود داره و از هر تیپ خانوما ما داریم، هم کسایی را داریم که اونا خودشان حاضر میشن و به مرکز مراجعه میکنن، حتی کسایی را داریم که گفتن ما قبلا درست آگاهی نداشتیم ولی که آگاهی پیدا کردیم، چون ما در قسمت خانوم ها و هم در قسمت مردا ما تیمای صحابی داریم که نامیرن آگاهی دهی میکنن.
درست.
بعد از اینکه آگاهی دهی میکنن بسیار نتیجه خوب داده، ما کسایی را داریم که خودشان مراجعه میکنن، بعد ما کسایی را هم داریم که اونا خبر دارن، مسائل فرهنگی و گپا بسیار مطرح هست در کشور ما و شما.
بله.
کسایی را ما داریم که اونا میخواین تداوی بکنن، مراجعه کنن، اما به خاطر امو مشکلات فرهنگی که هست اینا محدودیت های رو سر خود میبینن، مثلا میگه اگه من آلی بروم و انفایه ما یا خیش قوم سر من خبر شود که من میرم در ترک اتیار بستر شدیم، این بر ما یک بسیار ننگ است، گفتلان است. اینا از این خاطر نمیتونن مراجعه کنن که ما خوشبختانه تیمای صحابی داریم که اینا را در مخانه هایشان تداوی میکنن. و میایم سر کسایی که اینا حاضر نیستن، ما تو مریضای هم داریم که اینا حاضر نیستن، اما ما اجازه از این را داریم از لحاظ قانونی، همچون شرایط قسمی است که ایجاب میکنه که ما حتی کسایی را که حاضر هم نیستن، ما تداوی ما جبری هم هست.
درست.
و این را ما در قانون داریم، چون مشکلات را که ما میبینیم اینا شب و روز مثلا زیر پل هستند، در بیرونا هستند، در سرکا و در پارکا زندگی میکنن، خودشان که حاضر هم نیستن، ما تیمای صحابی ما اینا را جمع‌آوری میکنن، میارن داخل مرکز، باز روی از یا کار میشه تا بالاخره اینا خودشان در داخل مرکز باز وقت میفهمن که من در جریان تداوی هستم، هنوز خوش میشن که یعنی خود ما داخل
درسته. در رابطه به ترک اعتیاد که شما گفتین که بیشتر اینا به خاطر ازی بستری نمیشن، که میگن که اقاربشان بالا از اونا خبر میشن و یه مسائل سنتی از بیشتر، خب اعتیاد یک پدیده نیست که او پنهان شوه از دید همه. وقتی که فرد معتاد میشه همه با بالا از او خبر میشن و همه از ظاهر از او میدونن که کی معتادن. آیا فکر نمیکنین که بهتر می است که اونا تشویق به ای شون و یا خود اونا رضایت نشون بدن که بیان تداوی شون تا اینکه اینا در مود اعتیاد به سر ببرن، و چون کسی این مسئله از کسی پنهان نمیمونه؟
ما کوشش ما همی است، ما که تیم آگاهی دیوی داریم، تیمی که در ساحه کار میکنه، همی است که اونا را آگاهی بتن، و ما کوشش ما این است که سطح آگاهی مردم هست، سطح آگاهی جامعه را نسبت به اینکه اعتیاد یک مرض هست، برچسبای منفی که امروز ما با اون سوشل استیگما که ما مواجه هستیم.
بله.
اینی را ما میخواییم از بین ببریم. کوشش ما هم همی است که اونا خودشان قبول بکنن، هم جامعه، هم اون فامیلی که مثلا معتاد داره و هم خود معتاد که یک نوع مریضی هست، اگر مثلا این مریض نمی بود جایی به نام شفاخانه و کلینیک تاسیس نمیشد به خاطر اینا، شاید یک جای دیگه بر از اینا در نظر گرفته میشد.
درست.
کوشش ما همی است، ما کوشش خود میکنیم و تا جای موفق هم بوده. ما مراجعین ما نسبت به گذشته حال زیاد است، کسی هستن که خودشان رضایت پیدا میکنن میآیند، و اما کسایی هم هستن که میگه مثلا ما در خانه استفاده کردیم و اقتصاد ما مثلا خوب بوده، شوهرم به ما رسانده مواد از هر طریقی، حتی همسایه ما سر ما خبر نداره، خیش قوم دور ما سر ما خبر نداره، اینا لگه ما مثلا بیایم داخل مرکز جوان سر ما خبر بشن این دابروی ما بر میخوره.
درست.
این کسا را ما داریم، متاسفانه مشکلات هست و بازم کوشش ما اداره کردیم. هدف ما میاد، کوشش ما میاد که مریض باید خودش به رضایت خود یک انگیزه را داشته باشه و این را به عنوان یک مریضی قبول بکنه و با تداوی خودش حاضر شد و نتیجه خوبتر هم ما از اینا میگیریم.
درست. خانم لنگری به شما برمیگردیم. من شماره تماس و برنامه را با شنوندای عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با ما به تماس شان و سوالاتشان را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله، شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره دیگه است 0700 82 27. بله درانو اوریدون کو، در نن خپرون موضوع مو در معتاد و میرمن و پاره ده که تاسو کولای شئ لده و شمیرو چخه پا استفاده لخپرون سراری کونی سی او در خپرون لمیلمنی چخه خپلی پختنی مطرح کهی. خپرون شمیری دی 0999 40 15 40. بله شمیره ده 0902 25 55. یا اوریدون که لرو او رو چوک دی و لکن سخه اری کنیولی. بله سلام علیکم.
بله مرسلین سلام از ماجرا.
بله سلام قاری صاحب، خیر اغلی. بله استاد غرازی مهربانی،
تشکر. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو سره کوم کاورې دوم کو تاسو مهرباني ته سلامونه وړاندې کوم.
وعليكم السلام مهرباني قاری صاحب.
مهم مرسلین سلام دای چې تاسو اصلا دا دغه غزای شروع کیږي کوم سړی چې دا تاجر یا مواد مخدر راوړون کوي دیر یعنی قصور داره دی. زما پنظر زمور دخفل ده فضور کم ندور کدی او بل اخبر داده با وجود دی چه نور خمونه دیور کدی دا گناه ده هزر مالو ده چه سری سجی مانی چهت سوی یو خبر داده با لیسجی پا دیم یه چهت زانو سواسی ده مالو پا خاطر چرا زما ده میره زما سرمینه پیداشی او مرس نسو با وجود دې چې د امین نه ده دا یو مصیبت دی چې په اخر کې د جفو او د شین د غیرتر ما په کې راځي د څه وخت هم راغلم دي مرتلي ارسلا
چې
یو موثق دی مې را کوچ کړی دی چې تاسو لا زړه کور وته دی چې موثق ته پد سره ده هغه بیا مو په شاته مخ کوي
دقیقا
داونه پرګه شاله چې مواد مخدر کړي او مواد مخدر باندې شي یا مواد مخدر خرسي استاذ
بله.
آیا کنر موتاتی او یا سزا خطر سزا موتاتی که دیاندار دکتر روزی کوچی داشته باشی پرات آیا آخر نیه تا سبب تفریقی دی یعنی سبب جدایی سبب طلاق دی نگریتی؟
بله دیر من خیلی سب من نه. بله بلاوریدون که یه مراخلو. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
سلام تو تا درنه منمانه تا در افغانستان زنسان ورست اولون بکنم افضل حدی وردگ ما به وردگ رو بندی چکلو.
بله وردگ رو خیر رغلی میره بانی.
من واقعا درنه منمانه دیر مهم خبری وکلی زبم دستی اولان نظر ولرمه نو کچه تا یو چوک پا یو کورانه که پا دوگو عمل بانده مبتلاوی دوگو کورانه ندی مغده هیله دا چه کورانه باید دا کشش وکا بعد هغه دو تا هغه کو و دوره کو چې بعد دای تدوی وکړو نو د تاسو کچې ته د عمل ته هغه موکې مساعد وي هر وخت چې څوک چې وایي خلی استفاده کو د کورنۍ یو غړی هم په مبتلا کو نو دلته دا قربانې حکومت نه بولم بدبختونه چې د موږ د لپاره یو ایران ته چې یو نور مملکو ته چې هلته چې د مبتلا شي بیا چې کور ته راشي بیا د هغو شي نه چې استفاده کړو به چې کله یو څوک مثال که هغه خورکۍ په کور کې مریضي ورته پیدا کړي بیا دا دور کې یو مثال یو په موږ شکل دا مبتلا کړي. درنې مېلمنې نه مې دغه سوال پوښتنه ده چې پوغو لرو پلاتو سیمو کې چې د موږ خورګانو ژوند کوو د هغو میلونه
په نورو مولیکول چې بیا روشي عملیون دي دغه د پوره د دې څاو یو داسې پیغام ورکو چې دغه خورګونې او ګوشي د سبا ورځې د پوره د دغه مشکل نه لري وګورئ.
ډېر زړه مننه ژوند دیو سي. بله اغلی لنګری کړه وګرځو قاری صاحب پښتنې ته دوی د څه پاړه پختل کورانی د کورین ترکیب پاړه. البته دوی ویلی چې ډېر کله داسې کېږي چې میرمنې د خپل د خاوند یا خاوند د میرمنې لپاره احتیاط ته مخه کوي تر څو هغه یو رنګي په ټولنه په کورنۍ کې رامنځته شي او یو ډول مینه شي. زه نه پوهېږم دا به څه ډول مینه وي. دوی یو بل ته مینه وښيي. ستاسو په نظر دغه برخه کې څونه واقعا دا واقعي ده دا صحنه یا دا مسله چې دوی د یو بل د مینې لپاره یا د هغه همرازۍ لپاره دوی سره یو لاره ونیسي او محتاط شي دواړه سره؟
ما قبلا هم یادآور شدم که صرف از ترس از اینکه اینا مسائل طلاق و جدایی پیش می آید.
درست.
برعکسش هم ما داریم، یا خانم از طریق شوهر یا شوهر از طریق خانم معتاد میشن و امی قسمی که اونا قاری تماس گرفته بودن اونا هم امی موضوع را اشاره کردن. این مسائل ما داریم چون مسئله طلاق و جدایی در بینشان می آید و وقتی که هر دویشان هم رنگ باشن، هر دویشان معتاد باشن، دیگه از این خطر یا این موانعی که پیش روی خود میبینن که همون جدایی هست، ترس از طلاق هست، به مو اساس اینا کوشش میکنن که یک دیگر به مرای خود وادار بسازن تایی که امی موانع از
سرشان پس شد. بله خوب، امی ایتیاد باز یکی از مراحل جدی تفریق و طلاق هم هست اگر داریم بین خانم و شوهر.
متاسفانه یکی از دلایل طلاق که ما می‌بینیم امی موضوع هست. کسایی هستن که اونا چندین اولاد دارن، اولاداشان زندگیشان چی میشه، بسیار بدبخت شدن. چون یکی از مسائل طلاق سیاست نقطه خوب اشاره کردن، همین اعتیاد به مواد مخدر است.
درست. فضل هادی وردک از ولایت میدان وردک اینا سوال داشتن در رابطه به یکی که مسئولیت عقارب. خب وقت خانم معتاد میشه و شوهر هم معتاد باشه، همون شیرازی خانواده از هم میباشه، اما عقارب از اینا چی مسئولیت هایی دارن؟ یکی و ضمن گفتن که پیام شما به خانم هایی که از سوی شوهرانشان تشویق به اعتیاد میشن چی است؟ یک راهی که اونا شما با اونا توصیه کنین تا اونا بتونن از اعتیاد مواد مخدر جلوگیری کنن با وجود از اینکه شوهرشان معتاد هستن؟
تشکر، بسیار سوال خوبی را کردن. اول در رابطه با اینکه گفتن وظیفه عقاربشان در مقابل کسایی که زن و شوهر معتاد هستن چی است؟ قسمی که ما و شما میفهمیم مریضی اعتیاد یک مریضی هست که ما نه تنها طبقه دکترها که دهی بر عرصه کار میکنن، بلکه جامعه و محیط و خانواده و اقارب و اینا هم باید دخیل باشن و مسئولیت برمیگرده به اونو، همون نزدیکترین قومشون، خشون هست یا همسایشون هست یا از جامعه. ما امریکسای سرکار داریم که اونا مثلا وکیل امو ناحیه هستن یا مسجد ملایمان مسجد هستن، اینا هم مسئول هستن. وقتی میبینن یک خانواده، حتی کسایی دارن که خانواده کلشان معتاد هستن، اولادهاشون معتاد است، خود خانم شوهر معتاد است، این مسئولیت برمیگرده به جامعهشان، به مو همسایهشان یا به مو کسایی که وکیل اینا دارن، اونا معرفی میکنن، مسئولیت برمیگرده به اونا که اونا بر ما معرفی کنن و اونا رو تشویق بکنن در قسمت پروسه تداوی همکاری و راهنمایی داشته باشن و مراجعه بکنن. و ما کسایی را هم داشتیم که از اون طریق اینا کمک شدن، جامعهشان کمک کردن، اینا را به مراکز تداوی معرفی کردن.
درست.
و اینا داخل بستر شدن و تداوی شدن. و سوال دوم که اینا اشاره کردن، ما در بخش آگاهی دهی خود امی چی را ما داریم که خانوما باید سطح آگاهیشان نسبت به اینکه مواد مخدر چقدر مضر هست، چی از لحاظ اقتصاد، چی از لحاظ خانواده، از لحاظ محیط، از لحاظ روانی، از لحاظ جسمی و فکری، از لحاظ از اینکه اولادایشان چقدر متضرر میشن، اینا باید آگاهی پیدا بکنن. وقتی سطح آگاهی افراد و خانم ها نسبت به اضرار مواد مخدر بلند برده شوه، اینا میتونن که از این بدبختی خود نجات بتن و اون وقت تسلیم به تشویق شوهرشان نشوه. چون اونا باید یکی از دلایلی که اینا بیشتر به مواد مخدر رو میارن، ناگاهی از اضرار مواد مخدر هست.
درست.
اونا نمیفهمن که مواد مخدر، پس نسبت به اضرار مواد مخدر وقتی سطح آگاهی بلند برده میشه، امی است که اونا خودشان آگاهی پیدا میکنن و هیچ وقت او را نمیرن. و توصیه ما به خانمایی هست که کوشش بکنن نه تنهایی که خود نجات میتن، باید متوجه اولادای خود باشن.
درست.
اونا را چقدر که اول کوشش بکنن که شوهر خود زمینه تداوی را برش مساعد بکنن، اونا را باید کوشش بکنن که تداوی شود و خودش خود و اولادای خود از این مرض باید کوشش بکنه که کنترل کنه و هیچ وقت خودش به او را نره. زندگی خودش هم خراب می شود، زندگی اولادایش هم زندگیشون از هم می پاشه.
درست. خانم لنگری، در آغاز شما اشاره کردین به ای که متاسفانه در جامعه ما دسترسی به مواد مخدر خیلی آسان است و در جامعه ما متاسفانه تعداد معتادین هم زیاد است، در انظار عامه و در اماکن عمومی بیشتر از تعداد زنا. آیا به اندازه امی گستردگی این موضوع زمینی آگاهی آمه چقدر مساعد است؟ آیا به اندازه کافی آگاهی آمه به خانواده ها داده میشه؟ چون ما رسانه ها را میبینیم از طریق رسانه ها و از طریق نهادهای مسئول خیلی به این موضوع توجه نشده. من خودم شاهد از این نیستم که در 24 ساعت یک پیام حتا در رابطه با اضرار مواد مخدر بشنوم.
ما خب قبلا هم اشاره کردم که تیمای صاحبی و تیمای آگاهی دهی ما داریم، اما که متاسفانه همونقدر که شما اشاره کردین که سطح دسترسی به مواد مخدر در جامعه زیاد هست، شاید ما بیشتر به امکانات ضرورت داشته باشیم. وقتی ما میخوایم مثلا در یک ساحه آگاهی دهی بتیم اینجا به پرسنل ضرورت است، به حمل و نقل ضرورت است، به بعضی موادای کتبیشتون ما کسایی هم داریم که اونا سواد ندارن، سواد کافی ندارن.
بله.
مثلا ما میتونیم از طریق رسانه ها، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار، از طریق چارتایی که چاپ میشه، از این طریق ما مطابق درک و فهم هر ناحیه و هر محیط باید برشان آگاهی دهی شود، چون بی سواد داریم و با سواد داریم.
بله.
کسایی که سواد ندارن با کسایی که بی سواد هستن فرق میکنه که در کجا، در کدام ساحه، طبق برداشت مردمی همون محل.
بله.
چگونه باید آگاهی دهی شود. به نظر من اگر رسیدگی هم تا حالا نشده، شاید کمبود امکانات باشه.
درست.
از یک طرف کمبود امکانات هست که نظر به ضرورت هر جامعه و هر منطقه باید برشان خدمات عرضه شود، و از طرف دیگر متاسفانه قسمی که امو کسی که تماس گرفته بودن در برنامه آقاری زد.
بله.
اونا اشاره کردن که تجارت هست، ساقی ما زیاد دارن، کسی هستن که خرید و فروش مواد مخدره میکنن و این زمینه رو برای زی بسیار وسیع ساخته که در هر جای دسترسی به مواد مخدر زیاد. این دو عامل باعث میشه که این مشکلات روز به روز بیشتر شده بوده. گرچن تیمایی که ما داریم تا نهایت کوشش خود کردن، بازم یعنی نیاز جامعه که چقدر هست شاید به او حد ما امکانات
دست. درست. در رابطه با بله تیمای شما خب بیشتر هدفی کار میکنن، شما یک جای را تارگت میکنین و بعدا او را چی میکنین. در رابطه با این که مسئولیت نهادهای مدنی چی است و ملایمامان مساجد، استادان یا معلمین در مکاتب چقدر جدی است، اینا هم نقش بیشتر دارن در آگاهی ما در جامعه، چون صحبت ها و گپ های از اینا خیلی تاثیرگذار است.
بله بله، این معتاد یک پدیده اجتماعی هست.
به
اینجا اجتماع، مکاتب، ملاهای مسجد، فلان جامعه مدنی و شفاخانه ها، تیم سایه، همگی ما شما این پدیده ضرورت به یک تیم منسجم داره که همون کسایی که من اشاره کردم، چون از یک ناحیه اگر خدمت شود کار پیش بره، از این مثل یک زنجیره هست که این زنجیر باید متصل به هم دیگه باشه، ما باشیم، رسانه ها باشه، وکیلای منطقه باشه، مکاتب باشه و همچنان فعالان جامعه مدنی، اینا همه ما باید مثل یک زنجیره به هم پیوسته کار بکنیم.
بله.
چون هر قدر که این زنجیر به هم پیوست باشه، متصل باشه، منسجم کار بکنیم، میتونن که خودسر این پدیده را از اجتماع ریشکن بسازیم، کنترل بکنیم. قسم شما اشاره کردین، بله اینا مسئولیت همگی هست که باید کلگی کل جامعه باید سهیم باشند در قسمت کنترل این
درست. بله خانم لنگری، در رابطه با این که خب حالا خیلی دشوار است که آماده کنیم یک متادر آماده بسازیم یک متادر به خاطر تداوی داوطلبانه یا کسی که به خود داوطلب حاضر میشه خیلی تعدادش کم است. هرگاه یک متاد اگر در خانواده باشه و حاضر به تداوی نمیشه، مادر چطور میتونه خودش را و فرزندایش را از پدر متاد نجات بتن و نگذارن که خودش و فرزندایش معتاد شوه؟ راه وجود داره؟
اولین راهی که یک خانم میخواهد که خود نجات بده، قسمی که ما همیشه شعارمایی است که نجات دادن یک معتاد، نجات دادن یک فرد نیست، یک خانواده و یک جامعه هست. پس اونا اول کوشش بکنن، یگانه راهش تشویق به تداوی است. اونا تشویق بکنن به تداوی. دومن توصیه مایی است که حتی در خانه که امو شخص مثلا شوهر خانم مواد استفاده میکنه، خانم ها باید حتی در او اتاق یا در او خانه که او استفاده میکنه اولادای خود دور نگه داره، خودش باید دور باشه، چون ما معتاد مستقیم هم داریم که خودش مستقیم مواد استفاده میکنه و کسایی هم داریم که بدود معتاد شدن، معتاد غیر مستقیم شدن، باید بسیار خطرناک است. اونا بسیار کوشش بکنن که فاصله داشته باشن در یک اتاق، خصوصا در وقتی که مواد استفاده میکنه اینا در معرض دود قرار نگیرن. هم خود خانم باید خود محفوظ نگهداری کنن و هم اولادای خود نمانن که اون خانه که استفاده میشه نباید.
بله خانم لنگری، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. بله تشکر از شما. بله شنوندگان عزیز رادیو آزادی، بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.